سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. دا خبرونه درته زه فرشته صحاک وړاندې کوم. په سر کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپناه، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 250 اوس کسانو د ټپی کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی دی او په کې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کم کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یو کورنۍ دایمي حل لار داده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیره هیئت غړی خانجان الکوزی آزادي راډیو ته د دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درولي دي. د افغان خبریالانو مرکز وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کار له امله د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمري 13مه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړې دي. د دغه څیړنې د بوندنو له مخې په دې موده کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د ګواښلو او نیولو 9 قضیې ثبت شوې دي چې 6 خبریالانو او رسنیو مسؤلینو ته د ګواښ او 9 د خبریالانو د نیولو پیښې دي. د یو شمېر رسنیو د بندولو 8 قضیې هم ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تګلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوری پالو په کانګرا کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د 2 ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کنګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د یوه وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. په روسیا کې د زنداني امریکایي خبریال ایوان ګیرشکوویچ د محاکمې بهیر پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15مه د روسیې په یکتارینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی. هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راپورونه کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې 21 ولسوالۍ د سختو طوفانونو او بارانونو، سیلابونو لامل زیانمنې شوې دي.
زمنګ پسلونه ونې غنې دیوالونه دا ټول زیانمن شوې دي، ټول کورنۍ مو زیانمنه شوې ده.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي.
زه خپل په ډیر اندخنو کې ما چې آیا ما کې دومره وزن ډول شو آیا وجه خو بدانی چې فیل چی وی نو زمونږ پیله دادا چې جرمنی مونږ دغه غږ واوري.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وای چې دوی هر ورځ 2000 پاسپورتونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکو وای چې پاسپورت اخیستل ورته ستونزمن او ډیر وخت نیونکی دی.
تعلیم ښه شی دی، باید وشي پوه شي افغانستان کې پوه شي راتلونکی نسل یې موږ تاسو پوه شي کنه چې چېرته ډاکټران انجینران اوسیږي.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښایي ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم یا نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو شول سوالي د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوې دي. اوچا د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو راپور کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوې دي او کرنیز ځمکې او عامه زیربناوي ویجاړې شوې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له سرپناو سربېره یې خپل هغه حاصلات او کښتونه هم له لاسه ورکړي چې ژوند یې ورپورې تړلی وو. پاتې د کاکړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیا او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي. اوچا وایي لږ تر لږه 124 کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوي د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل
زمونږ پسلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي. ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري. لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مئی، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلې دي. د دې د خلکو د دې قانانو خو همدغه روزمره آی دي، بېنډۍ ټولې که او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول ګلۍ وهلې دي، خلک ډېر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونو ویجاړېدلو او د خصوصي حریم او سرپناه د نشټوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنبونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي مړه شوي او سرپناه هم نه لري. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران له امله سخت زیان لیدلی او د عمري په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوې دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریځو تر رسیدلې وي. د طالبان حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څنګه تر اوسه نه دي توانیدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 239 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصول سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور لمخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبیعي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موسسات راضی سروے نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، دغه کسان لیستونه جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر پکې څه ځپلې، نور ټول د خپلې شاولخه خپل خپلوان او اقارب او هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او تاته ولر دي، نه کسانو نمونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې هغه خاطر نه سپارل کیږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر ریپورت له خپرېدو وروسته ویلي و چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د ریپورت په بڼه خپروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو لمخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې ژوندۍ کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه پکې نيسي. اروپای ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمن شویو لاسنیوي به وکړي، خو زیانمن شوي بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخن نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي. د بخن نړیوال سازمان په خبره 3200 کسان په اسلام آباد کې انتقال ته په تمه دي او 15000 نور په افغانستان کې له آلمان فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه کډوال چې جرمني ته د تک کیسونه لري د لیکت په بهیر کې لزند او د خپلو کیسونو د ردېدو له امکان څخه پاندښ نه کیدی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني هیواد ته د انتقال په تمه دي باید په سختو حالاتو کې پرېنه خوتل شي. د یاد سازمان جرمني څنګه د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې فدرالي حکومت د 2025 کال د بودیجې په اړه خبرې اترې کوي او ښایي د بودیجې د کمښت احتمالي قرباني د افغانستان لپاره د فدرال د داخلي پروګرام وي. د جرمني حکومت د مدني ټولنې له سازمانونو سره په همکارۍ دا پروګرام د 2025 کال د اکتوبر په 18مه پیل کړ ترڅو د زیانمنونکو افغانانو او د هغوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې امکان برابر کړي. د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې 3,000 کسان په اسلام آباد کې د انتقال په تمه دي او 15,000 نور په افغانستان کې له فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او جرمني هیواد ته یې د پناه غوښتنه کړې وي په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د خپلو کیسونو د منلو په تمه دي. یو له دوی څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د مدافع وکیلې په توګه یې دنده ترسره کوله ازادي راډیو ته وویل.
نو زما هیله دا ده چې کوم واده چې د جرمني هیواد له مدافع وکیلانو سره کړی وه او له هغه خلکو سره یې کړی وه له ښځو سره یې کړی وه چې دوی د خپل عمر د ښځو لپاره وقف کړی وو او مدني فعالې وې د دوی پر کیسو باندې غور وکړي او هر څه زر د دوی کیسونه بررسي کړي تر څو د یو مسؤول جای ته انتقال شي په ارامه
روسلاغی چې جرمنی په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو کې سنارت کړل هغه کډوال چې لا هم د ځواب په تمه دي ډیر اندېښمن شوي او د جرمنی له هیواده غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او برخلیک یې روښانه کړي. د دې ډلې سادی او نویدی چې دواړه اسلام آباد کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په تمه دي ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله په ډېره اندېښنو کې یم چې آیا ما کیس دومره وځنډول شو آیا وجه یې خو بدا نه وي چې فیل شوي. نو زموږ هیله دا ده چې جرمني مونږ دغه غږ واوري او زر تر زره یې مونږ خلکو غم وکړي او مونږ پاکستان نه وباسي ځکه چې دلته مونږ د انسان په سترګو نه کتل کیږو.
ډېر ما په روحیاتو باندې بد تاثیر کړی ده. کوم خلک چې اراده میلې نیولې ده خپل هر څه یې افغانستان کې له لاسه ورکړل په دې امید راغله چې ارام سوکاله ژوند ولري. بیا هم دلته د جرمني له خوا نه رد شوي دي. زه هم په دې ویره کوم خدای ناخواسته داسې مسله پیش نه شي چې ما کیس هم رد سره مخ نه شي.
اندېښنې وروسته له هغې دي چې د ERD په نوم یوې جرمني رسنۍ د جولای په 4مه نېټه راپور ورکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته په پاکستان کې له ګواښ سره مخ یو شمېر منل شویو افغان غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغوی د کیسونو د رد خبر یې ورکړی دی. جرمني په داسې حال کې د دغه افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې هره میاشت به زر افغان کډوال هغه هیواد ته لېږدوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12مه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. د یوې نوې چړنې موندنې خي ډيري حق افغانان په ځنګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشومین جلیوي د افغان میرمنو له بشري حقوقو ملاتړ کوي. د ماساچوست امرستر په هنتون یو شمیر چړونکو دغه چړنه د دغه په هنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړي او موندنې د پلس 1 په علمي مجله کې خبري کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان نارینه چې لونی او خويندې لزده کړو او کار کولو څخه به برخېدي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه لګول شوی محدودیتونه لری شي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوښی
د یوې نوې چړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي هغه پلرونه چې لومړی ماشومان یې لوني دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمیر څېړونکو دا موضوع د افغان غک پروژې په لومړی علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړي. د چهارشنبه په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړی لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلی چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډیره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومت ولی، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوي دي. ورته وخت کې یو شمیر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم په مشکلات سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي، موږ تحصیل خلاص کړ د موږ سره نوښت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوهشي افغانستان کې پوهشي، راتلونکی نسل یې موږ تاسو پوهشي، که نه تعلیم برخه اوسي، چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوهشي، شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بوډ شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماسا چوست مهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولای شي له ښځو او انجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او انجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او انجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینهوو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګون هم ډېر شدید دی. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولی چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي هغه خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو د نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې دا سرپرست حکومت نور د خلک ونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تاسو.
د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي، په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او وس ازادي راډیو په 24 ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او د نورو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زمونږ ویب سټ ته ازادي ډاٹ کام ته هم سر ورکاره کړئ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هغه اوازې چې ګواکي افغانان په دغه هیواد کې د جزام ناروغي د خپرېدو لامل دی ردوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا ډول اوازو د خلکو ذهنونه مخشوش او د کډوالو پر وړاندې منفي چلند ته لار هواره شي. په دې وروستیو کې یو شمیر ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې افغان کډوال په یاد هیواد کې د جزام په نوم د یوې ناروغۍ د خپرېدو لامل شوي دي. پاتې حال زموږ په دې راپور کې.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه وزیر ادوی چې ګواکې په یاد هیواد کې د جزام په نوم د ناروغۍ لامل افغانان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې وی افغان میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل ځینې ایرانیان قصدن غواړي د دا ډول مسایلو پړه پر افغانانو واچوي.
دوی وایی په ایران کې د ناروغیو شمیر زیات شوی او ځینې ایرانیان چې د سواد کچه یې کمه ده په هره مسله کې افغانان ملامتوي. دوی وایي هیواد ته یې زموږ په ورتګ د ژوند شرایط خراب شوي او قیمتونه لوړ شوي دي.
په ایران کې میشته یو بل افغان میرمن گیتی و یو شمیر تعصب لرونکي د خپلو ګټو لپاره دا ډول اوازې خبروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته هر ډول خلک شته. ځینې یې تعصب لري او کډوالو ته په ښه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې ګواکې موږ یې دندې اخلو، ښایي ډېرې ستونزې لري ځکه داسې فکر کوي.
په وروستیو ورځو کې په ایران کې د جزام ناروغۍ د خپرېدو ادعاوې شوې دي. له راپورونو وروسته لسګونو ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعاوې کړې چې ګواکې افغانان د دغه ناروغۍ د خپرېدو مسؤول او لامل دي. د میدان ازادي په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر هادي کسایزاده په خپل ایکس پاڼه کې د یوې میرمنې انځور خپور کړی او ادعا کړې چې دغه میرمن په جزام ناروغۍ اخته شوې. هغې د یادې ناروغۍ لامل افغانان بللي او د ایران له جمهور رئیس یې د افغانانو د ویستلو غوښتنه کړې. دغه شان د سعید کوشافر په نوم یو آزاد ایرانی خبریال پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي د جولای د میاشتې په 8 نیټه خپل ایکس پاڼه کې دا کړي و چې افغانان په ایران کې د جزام ناروغۍ اصلي عاملین دي. د ټولنیزو رسنیو یاد دواړه پوسټونه له 500,000 څخه ډیر ځله لیدل شوي، له 0 څخه ډیر ځله شریک شوي او له 0 څخه زیاتو کارونکو خوښ کړي دي. دا ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې د تسنیم خبری اژانس په ګډون ځینې نورو ایرانی رسنیو د جون په 13 د ایران روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړ چې په 1402 کال کې په دغه هیواد کې د جزام 9 پیښې ثبت شوي چې په دې ناروغۍ اخته 3 کسان افغانان وو. په ایران کې د افغان مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعال صبغت الله حیدری وایي دا څرګندونې یوازې د عامه افکارو د مخشوشولو او د کډوالۍ ضد احساساتو د پارولو لپاره کیږي.
متاسفانه این یک خبر
لبد مرغه دا خبره د خلکو او افغانانو د ذهنونو له مخشوشولو پرته بل څه نه دي. دا ډول خبرونه دروغ دي. مخارزات د ایرانیا پاو او په ایران کې لمیشتو افغانانو سره راشه درشه ده. خو موږ د داسې هیڅ ډول پیښې شاهدان نه یو.
جزام څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مو د جلدی ناروغي له متخصص ډاکټر حشمت الله سعید څخه وکړه. د خاغلی سعید په خبره جزام یو ساري ناروغي ده چې د باکتریا لامل رامنځته کیږي. د بدن پر دفاعي سیستم برید کوي او د ویښتانو د تویدو سربیره ګڼې جلدی ستونزې رامنځته کولی شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علت اصلي انتقال این بیماری په بدن مشخص نه
دی. انسان ته د لیک اصلي لامل نه معلومیږي. خو له تنفسي لارو په چټکۍ د لیک ورته په ورته وخت کې هغوی چې په دې ناروغۍ اخته دي ورسره د دوامداره اړیکو له لارې هم دا ناروغي لیږدول کیدای شي. عام د مور د رحم له لارې ماشوم ته د انتقال وړ ده.
د ځینو ایرانیانو دا ادعا چې افغان کډوالې په هیواد کې د جزام د ناروغۍ د خپرېدو لامل دي په داسې حال کې ده چې وار له مخه افغان کډوال په یاد هیواد کې له ننګو نو تابیزی چلن سره مخ دی. دوی تل په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې د زینو ایرانیانو له سپکاوی ډک چلن د شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ورستیو کې د هغو افغانانو چې د وسیدو قانوني سندونه هم لري د شړلو خبره کیږي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. تاسو آزاد